وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې ماسپخینی خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې واورئ چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له 4 ساعته وروسته د حمله کوونکو په وژنې سره پای ته رسیدلې. په زابل کې هم پر ولایتي شورا ډله ییز برید شوی. خو مخکې له نړیوالو خبرونو او رپورټونو پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
د دفاع وزارت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د امنیت د انتقال پنځم پړاو پیل سي. ولسي جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ او جمهور رئیس احمد کرزی د کابل د نن ورځې ډله ییزه حمله وغندله. بشپړ خبرونه ویاند قسیم سولمل. دفاع وزارت وایي ټاکل شوې ده تر راتلونکو څو ورځو پورې افغان لوري ته د امنیت د انتقال وروستی پینځم پړاو پیل سي. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر زمینا په کابل کې د ایصف له ویاند سره په ګډه خبري غونډه کې داسې ویل:
مو ته چند روز آینده مرحله پنجم
دی وای موږ په تر راتلونکو څو ورځو پورې د امنیت د انتقال پینځم مرحله پیل کړو او ورسره به د عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل سي. دا د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي ورځ ده. د امنیتي چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال افغان ځواکونه د افغانستان د 80% وګړو د امنیت ساتلو مسولیت لري او 90% عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د جمهور رئیس له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړ. ولسمشر حامد کرزی د دغه قانون په اتو مادو کې ملاحظات درلودل چې ولسی جرګې دوه ومنل او د شپږو نورو په اړه خپل پخوانی دریځ اعلان کړ. خو د ولسی جرګې د نن ورځې پریکړه اکثر وکیلانو ته د قناعت وړ نه وه او د اساسي قانون څخه یو سرغړونه بلله. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورټ واوري. جمهور رئیس حامد کرزی د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو نننۍ ډله ییزه حمله وغندله او د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو عمل وستایه. نن سهار شاوخوا 4:30 بجې یوه ډله وسلوالو د کابل نړیوال هوایي ډګر شمال خواته له یوې نیمه کره ودانۍ څخه پر هوایي ډګر حمله وکړه. د کابل امنیت قمندان جنرال ایوب سالنګي په سیمه کې خبریالان ته وویل چې دوه حمله کوونکي لومړی په انتحاري حمله کې او 15 نورې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شول. دې نښتې 4 ساعته دوام وکړ. اخو طالب وین زبی الله مجاهد لسنی تو ویل چې د حمله هدف هوایي ډګر سره د امریکایانو یو مرکز وو. د ادا کړي چې په دې حمله کې ګڼ بهرني عسكر وژل دي خو بهرني ځواکونو تر اوسه په دې اړه کوم تفسیر نه د کړي. او روسي کورونی خبروم ده چې چارواکي وای په زابل کې د ولایتي شورا پر ودانی د وسلوالو پر ډلیزه حمله کې د دې شورا د یو غړي په ګډون شل کسه ټپین سوی دي. د زابل د والی مرستیال محمد جان رسولیا رازدی رډو ویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې شپږ وسلوالو د ولایتي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. د یو لومړی یو کس انتحاري حمله وکړه او پاته 15 له افغان ځواکونو سره په نشته کې وژل شول. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه فرشه جلالزی د سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
د پاکستان په قبایلي سیمه جمهوریت کې وسلوالو کسانو نن د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر کاروان حمله وکړه. په قبایلي سیمه کې یو چارواکي جهانگیر اعظم وزیر نن ازادي رادیو ته وویل چې په حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي. د اسامه پاوڅ په نوم یو ډله چې له تیرې میاشتې راهیسې نوم په مطبوعاتو کې راڅرګندېږي خبریالانو ته ویلي چې حمله دوی کړې ده. د بغداد ښار شمال لوري ته په یو مارکیټ کې په دریو حملو کې نن لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. نن د باقوبه ښار ته نږدې چې اکثره استوګنې شیګان دي له 2 بمي چاودنو سره په یو وخت انتحاري حمله وشوه. د پولیسو یو مامور نن ویلي چې 4 تنه په دغو حملو کې زخمیان شوي دي. تر اوسه د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. باقوبه د عراق له ډیرو خطرناکو سیمو ګڼل کېږي. تیره میاشت هم په همدې ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته د یو مسجد مخې ته په چاودنه کې 4 تنه وژل شوي وو. د قرغزستان په شمال شار نارین کې د ازبکستان د اسلام پالي ډلې حزب التحرير درې مشکوک غړي نن نیول شوي دي. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو مشکوک د دې شبکې مشر او دوه نورې غړي دي. پر دوی تور لګېدلی چې د افراطي تبلیغاتو لپاره غیرقانوني مواد ورسره وو او غوښتل یې چې له دې لارې د دین په نوم کرکه خپره کړي. حزب التحرير د سني مسلمانانو یو سیاسي ګوند دی چې مرکز یې په لندن کې دی. حزب التحرير د اسلامي خلافت رامنځته کولو لپاره مبارزه کوي. د دې ډلې پر فعالیتونو په ازبکستان، قرغزستان او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې بندیز دی او دا یوه افراطي ډله بلل کېږي. یو امریکایي وګړي چې د ملي امنیت د ادارې NCA او د NSA او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA سره د کار کولو ادعا کوي منلي چې د امریکا په د پټو څارونکو عملیاتو په اړه ورسپارو ته معلومات ورکړي. دا سړی ادوارد سنوتن نومیږي چې نوشت کلن دی. ادوارد ویلي احساس یې کاوه چې هېواد یې د هر امریکایي وګړي په اړه د جاسوسۍ لپاره یو پټ او غیر مسؤول سیستم رامنځته کاوه. د امریکا د استخباراتو کمیټې پرون غوښتنه وکړه چې ادوارد سنودن باید عاجل له هانګ کانګ امریکا ته واستول شي او داسې ګڼل کېږي چې دی هانګ کانګ ته تښتېدلی. امریکایي چارواکو د ده لخوا د پټو اسنادو افشا کېدل یو غیر مسؤولانه او خطرناک کار بللی. جنوبی او شمالي کوریا موافقه کړې چې د خپل منځي کړکېچ د کمول لپاره به د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي سره وګوري. د کوریاګانو د یووالي وزارت نن په سیول کې اعلان وکړ چې دا دوه ورځنۍ خبرې د چهارشنبه په ورځ په سیول کې پیل کیږي او تمرکز به یې د دواړو هیوادونو د ګډ صنعتي پارک او یو شمېر نورو ګډو پروژو بیا پیلول وي. د دې وزارت یو لوړ رتبه استازي چون هاي سونګ نن په سیول کې خبري کانفرنس ته وویل موږ موافقه کړې چې دا مذاکرې د جنوبي او شمالي کوریا د حکومتونو مذاکرې وګڼو چې له هر لوري به 15 لوړ رتبه استازي ګډون پکې وکړي. موږ موافقه کړې چې خبرې د جون له 12 تر 13 پورې وي. د شمالي کوریا هیات به د ځمکې له لارې سیول ته راسي. د شمالي او جنوبي کوریا ټیټ رتبه چارواکو د دې نوې غونډې لپاره د زمینی برابرولو په خاطر پرون اول مورد خبرې وکړې. او د جنوبی افریقا په خوانی ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي نلسن منډیلا درې مشه هم په روغتون کې تیر کړه. ډاکټر انوای چې د منډیلا تنفسي سیستم التهابي شوی دی. د ډاکټرانو په وینا البته نن ډاکټرانو ویلي دي چې د صحي وضعیت لا هم ډیر جدي دی او نن سهار د کورنۍ غړې له روغتونه د وټول په وخت کې لیدل شوې دي. نلسن منډیلا څلور نوی کلندای او د دسمبر له میاشتې راهیسې څلورم مرده چې دی په روغتون کې بستر کېږي. د جنوبی افریقا یو دولتي ویان د شنبه پر ورځ ویلي چې د منډیلا روغتیایي وضعیت نازک دی خو په خپل ساه اخیستل شي. پرون په ټوله جنوبی افریقا کې خلکو د نلسن منډیلا د روغتیا لپاره دعا وکړه. نلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د اپارټایډ په دوره کې لښلجه و وشت کاله په زندان کې تیر کړل او هلته په نری رنځ یا توبرکلوز اخته شوی و. نلسن منډیلا له زندانه تر خلاصېدو وروسته د جنوبی افریقا لومړی تور پوستی ولسمشر ټاکل شوی و.
خبرنامه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډله ییز حمله له څلور ساعت مقاومت وروسته د حمله کوونکو په وژنې سره پای ته رسیدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د سیمې خلکو پر وخت د برید کوونکو په اړه خبر ورکړي.
سهار اولین کس چې پولیس یې خبر کړی هغه عام وګړي او ملکي خلک وو.
په زابل کې هم پر ولایتي شورا ډله ییز برید شوی خو چارواکي وایي بریدګري له منځه وړي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني فرای
مهاجمین وژل شوی دی. یو څل سلاوشان هم لاسته راغل.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د جمهور رئیس له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړي. په دې اړه بم ریپورت واوري. لدی مو هم خبرو چې ولسمشر حامد کرزی پرون په یو نړیوال اسلامي غونډه کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د جګړې د بریا په اړه شک څرګند کړي. د پاکستان په قبایلي سیمه جمرود کې وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د اکمالاتو په کاروان حمله کړې. دا ریپورت هم لرو. د د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډلې حمله له 4 ساعته وروسته د حمله کوونکو په وژنې سره پای ته رسېدلې. وسلوالو حمله کوونکو سهار 4:30 بجې د هوایي ډګر شمال خواته دوه نیمه کار شوو ودانیو نه استفاده وکړه او له امنیتي ځواکونو سره په جنګ کې ښکېل شول. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
کابل ښار یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا د دوشنبې د سهار په 4:30 بجو او وسلوالو مخالفانو چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمال کې په دوه نویو جوړېدونکو ودانیو کې ځای پر ځای شول. که څه هم د وسلوالو هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر و، خو د کابل امنیه قومندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل چې هغوی نه دي توانېدلي چې د میدان تاسیساتو ته زیان واړوي.
په ساحه کې د دښمن شمیر 2 نفر و. 2 تنه یې ځانونو ته چاودنې ورکړې او 5 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. تر دې مهاله چې زه له تاسو سره خبرې کوم، الحمدلله امنیتي ځواکونه هېڅ تلفات نه لري.
له بلې خوا د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې په حمله کې د هوایي ډګر تاسیساتو ته زیان نه دی اوښتی او د تیارو ناسته پاسته پکې په عادي ډول دوام لري. افغان ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال د قطر په سفر بوختې دغه حمله غندلې ده او د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون یې ستایلی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې ملکي کسانو ته تلفات نه دی اوښتی، خو د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي دي چې 2 ملکي کسان پکې سطحي ټپیان دي. له حملې وروسته د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې وویل:
امروز یې قدرت وایي توانایی را پیدا کړم از نقطه نظر
نن ورځ موږ دومره قوت او وړتیا پیدا کړې، هغه پولیس او عسكر چې په سیمه کې په جنگ کې ښکېل وو هغه وساتو. په همدې عسكر موږ پنګونه کړې. سرتیری د افغانستان سرمایه ده، باید زیان نشي. له نیکه مرغه نن موږ د کابل په جګړه کې هیڅ تلفات نه درلودل.
د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو د کابل ښار د قصبې سیمې ته په یو موټر کې راغلل او بیا په 2.5 جوړېدونکو ودانیو کې ځای پر ځای شول او د کابل پر نړیوال هوایي ډګر یې ډزې پیل کړې. د هغوی په وینا حمله کوونکي چې په درنو او سپکو وسلو سنبالو، لومړی د 2 زورورو چاودنو آوازونه واورېدل شول.
زه د ګلوبل شرګوټي اوسیدونکی یم. سهار 4 بجې انتحاریان یوه نیمه کاره ودانۍ ته ننوتل. اول یې پر هوایي ډګر راکټونه وویشتل. کله چې انفجار او نشته شروع سوه، چون زه ډېر نږدې وم، دښمن په 2 تعمیرونو کې ځای پر ځای سوی و. امنیتي ځواکونه له 20 دقیقو وروسته سیمې ته ورسېدل او ساحه یې محاصره کړه.
د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې د دوشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. طالبانو په یوې اعلامیه کې ولیدي د حملې هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر هغه برخه وه چې بهرني ځواکونه پکې پراته دي او دغو ځواکونو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. کابل ښاریان انتقاد کوي په داسې حال کې چې په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر هم نیول سوي دي، بیا هم وسلوال مخالفان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د کتونکو پاند کچیرې د افغان امنیتي ځواکونه کشفي او استخباراتي وړتیاوې لوړې شي، د دا ډول حملو مخه به ونیول سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
احمد تکل د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقي سره په دې اړه چې د ملکي وګړو له سیمو څخه پر دولتي او نړیوالو اهدافو د طالبانو د مخنیوي لپاره چې بیا داسې پیښې شوي افغان چارواکي څه کولی شي، دا مرکه اورو.
صدیقي صاحب، نننۍ حمله د طالبانو لخوا داسې ویل کېږي چې لومړی دوی د ملکي وګړو د استوګنې سیمې ته نفوذ کړی او له هغه ځایه بیا د کابل پر هوایي ډګر حمله کړې، دا سمه ده؟
د هوایي ډګر باندې حمله نشي کولای. دوی دغه ساحه چې نن د دوی هغه ترورستان ځای پر شوی ول، یو مسکوني ساحه ده، خو میدان هوایي ته نږدې دی، یعنی تقریبا شاید 1 کیلومتر فاصله ولري. دا ښیي چې دوی اوس کوشش کوي چې هلته د ملکي مناطقو کې هم هغه دلیلونه پیدا کړي، یعنی امکانه منازل پیدا کړي او هلته ځای شي. خو دا دوی مطلق هغه ضعف او دوی هغه ناچاري شي.
بله، اما
هدف همدار چې همیشه دوی او مګړو ته دوی ضرر رسي.
بله، مګر د دغو سیمو امنیت د افغانستان امنیتي ځواکونه نشي ټینګولای.
د امنیت په ټینګښت کې خو موږ ډېر تلاش کوو، یعنی هر محل کې په کابل کې تاسو وینئ چې امنیتي ځواکونه حضور ډېر پر رنګ حضور دی. اوس خو موږ ټول هغه مسایل مطرح کوو چې څنګه دغه ترورستان دغه ساحې ته ورسېږي.
داسې نښې نښانې تاسو سره شته له مخکینیو تجربو او له مخکینیو حملو نه چې سیمه ییز خلک له طالبانو سره مرسته کوي؟
نه، فضل له خدای په هېڅ حادثې کښې دا نه دی، دا نتیجه نه دی منځ ته راغلی چې سیمه ییز خلک دې همکاري وکړي. له طالبانو سره هېڅوک همکاري نه کوي، دوی بالکل په انزوا کښې دي. او برعکس په اکثریتو حملو کښې چې مونږ خنثی کړي دي او تروریستان پکې یا نیول شوي دي او یا له منځه تللي دي، هغه د خلکو همکاري وو. او نن هم په دې ساحې کښې خلک هغه لومړي کسان ول چې پولیسو ته یې زنګ وهل، ټلیفون یې وکړ او پولیس یې په دې خبر کوي چې دلته احتمال لري دا کسان شته. یعنې سهار اولین کس چې پولیس یې خبر کړی هغه عام وګړي او ملکي خلک وو ساحې کښې.
یو بل انتقاد صدیقي صاحب د افغانستان پر استخباراتي ادارو دی، د کورنیو چارو وزارت هم د کشف او استخباراتو څانګه لري او نورې استخباراتي دولتي ادارې هم شته. د دوی ترمنځ پر همکارۍ باندې هم انتقادونه کیږي او ویل کیږي چې دا نه همکاري د دې باعث کیږي چې وسلوال له دې خلانه استفاده وکړي.
په کورنیو چارو وزارت کې زموږ کشفي ارګانونه ډېر په جدي توګه باندې کار کوي. تاسو په دې خبر یاست چې د افغانستان د ملي پولیسو مسؤلیتونه ډېر زیات او سنګین دي. د یو خوا د قانون د تنفیذېدو دپاره کار کوي او د خوا د ترهګرۍ سره په مبارزې کښې په اول خط کښې هم دی. نو په عین زمان کښې مونږ ډېر سرمایهګذاري په دې هم کوو تر څو د انکشاف او د ظرفیت د نګانه هغې کچې ته ورسېږو چې د خلکو توقع دی چې د کورنیو چارو وزارت کشفي ارګانونه تکړه شي. نو دوهم خبره د هماهنګۍ او همغږۍ خبره ده. مونږ ډېر یو ټینګ او ډېر مستحکم هماهنګۍ لرو افغانستان هم چې ځواکونه ریاست امنیت ملي د افغانستان کورنیو چارو وزارت او نور کشفي نهادونه سره ډېر نږدې کار کوي، یو ځای کار کوي. او اساسي موخه همدا ده تر څو وکولی شو هر د دښمن هغه تاسیا او حمله خونسا کړو چې هغوی دې وغواړي زموږ په هېواد کښې ترسره کړي. په عین زمان کښې مونږ ډېر کار کوو پر دې باندې تر څو وکولی شو د دغه ترهګر او تروریستانو د ننه کېدو په افغانستان کښې مخه ونیسو. هغه نو تروریزم نه تنها چې د افغانستان یو لوی مسؤلیت دی چې ورسره مبارزه وکړي، بلکې د نړیوال مسؤلیت هم دی تر څو په منطقې کښې تروریزم له منځه لاړ شي. نو مونږ خو په اول خط کښې ډېر قرباني ورکوو، نه یوازې چې نن، بلکې په 12 کالو راهیسې مونږ ته قرباني ورکوو او بیا معذر یو تر څو د خپل د خلکو د ژغورنې دپاره د دې خطرناک تعدي سره مخامخ.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د کابل په نننۍ برید یې څرګندونې کولې. اخوا د زابل سیمه ییز چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې د دې ولایت په ولایتي شورا یوې ډلې ځانمرګو برید کړی و، خو وایي تر بیخي لنډې نښتې وروسته ټول ځانمرګي وژل شوي. دوی وایي په پیښه کې د ولایتي شورا د یو غړي په ګډون 13 تنه ژوبل دي. زموږ همکار سدشا سقیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د ځانمرګو یوې شپږ کسیزې ډلې نن تر غرمې مخکې د 11 بجو په شاوخوا کې د زابل پر ولایتي شورا برید وکړ، خو د چارواکیو په خبره د برید په لومړیو 2 دقیقو کې 6 واړه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي په لومړي سر کې یو تن ځانمرګي چې له چاودېدونکو موادو په ډک موټر کې سپور وو د ولایتي شورا ودانۍ ته څېرمه یې ځان چولی دی او وروسته پاتې نورو غوښتل ودانۍ ته ننوځي، خو په همدغه شیبه کې ټول د افغان سرتېرو لخوا وژل شوي دي. برید او نښته په داسې یوه سیمه کې شوې ده چې بریدګرو کولای شوای ورڅخه په یو وخت په ولایتي شورا د چټک غبرګون په قطه د ټول ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر دفتر او ځینې نورو دولتي ودانیو بریدونه وکړي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي وایي په پیښه کې نور چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی او یوازې برید کوونکي وژل شوي دي.
د غرمې له مخه شپږ نفر انتحاریان تر د پلنکوش موټر غوښتله چې د موقع په استفاده دوی غوښتله چې داخل شي خپل موټر انفجار وکړي. قهرماني صاحب د شپږ سره مهاجمین وژل شوي دي، یو څه له سلاح شیان هم لاسته راغلي دي. ملي پولیسو نور ملکي خزانه خلکو ته کوم نه دی رسېدلی.
خو د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار بیا وایي چې په پیښه کې د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون 13 تنه ژوبل شوي دي. دوی وایي په ژوبلو شویو کسانو کې 3 تنه د ولایتي شورا د غړو ساتونکي او پاتې نور یې ټول ملکي وګړي دي.
یو بریدګر د غټ موټر نه په استفادې ځان منفجر کړی دی چې ګن مالی جامې اړولي دي او 15 تنه نور زموږ د ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا په مغاولو دقایقو کې له پښو راغورځول شوي دي او په مجسدونه یې له ځانمرګو واسکټونو سره په ساحه کې لیدل کېږي پراته دي. مونږ خپل عملونه ولیدل او
زمونږ د ولایت شورا د یوې غړي په ګډون اتلس تنه ټپیان دي چې دا شیبه درملنه روان لوه چې روغتون کې دې کې درې تنه د ولایت شورا د غړو ساتونکي شامل دي او نور زمونږ ملکي هیوادوال دي.
د برید مسولیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وای چې برید د دوی ملګرو کړی دی. دوی وای په برید کې د ولایت شورا ودانی نړیدلې او یو شمېر غړو ته مرګ ژوب لا وخته، خو دقیق شمېره یې ورته نه ده معلومه. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې هم په کلات کې په ځانمرګې برید کې 15 تنه بهرنیان او یو افغان ډاکټر وژل شوي وو، خو د دغه ولایت والي ورڅخه روغ وتلی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د ولسمشر له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړ. ولسمشر حامد کرزي په دغه قانون کې اته سپارښتنې لرلې چې ولسی جرګې دوه منلې او د شپږو نورو په اړه یې خپل پخوانی دریځ اعلان کړی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د اسدالله لودین رپورټ ته.
ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په تصویب شوي قانون کې د ولسمشر دوه سپارښتنې ومنلې او شپږ نورې یې رد کړې. ولسی جرګې په دې قانون کې دوه نوې مادې هم ور اضافه کړې. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه زیات بحثونه وشول، خو بل اخره دغه تعدیل شوې او اضافه شوې مادې د رای په اکثریت تصویب شوې. کله چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه قانون د تصویبېدو خبره وکړه، نو یو شمېر وکیلان له خپلو څوکیو راپاڅېدل او د تالار آرامه فضای په دې خبرو نارامه کړه چې دا پریکړه غیر قانوني ده.
در مورد قانون تشکیل صلاحیت و ظرف کمیسیون مستقل انتخابات امروز رایگیری شد. رایگیری شد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزي دوه هغه سپارښتنې ومنلې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه به د خپلواک کلمه لري کوي، او بله دا چې د غوراوي کمیټې ته به په خپله خوښه کسان ورځي او د پوهنتونونو لخوا به نه ورمعرفي کیږي. د ولسی جرګې لخوا په دوه اضافه شوو مادو کې راغلي چې د غوراوي کمیټې مشري د ولسی جرګې د رئیس په غاړه وي او د انتخاباتو وروستۍ پریکړه د هم د یوې ځانګړې کمیټې لخوا وشي. ولسی جرګه وایي دغه کمیسیون به نهه غړي ولري چې درې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، درې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او درې نور به د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنه د کمیسیون غړي وي. ولسی جرګې د حمل په 25مه نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب او د توشیح لپاره یې جمهوري ریاست ته ولیږي، خو ولسمشر دغه قانون توشیح نه کړ او د یو لړ سپارښتنو سره یې بیرته ولسی جرګې ته ولیږي. دوه تابعیت کسانو ته د انتخاباتو په کمیسیون کې عضویت نه ورکول، د انتخاباتو په کمیسیون کې د دارالانشا ترڅنګ د یو منشي موجودیت او ځینې نور هغه موارد وو چې د ولسمشر له ملاحظاتو سره سره ولسی جرګې بیرته تایید کړل. خو د ولسی جرګې ځینې نور غړي د دې قانون تصویبېدل نه مني او وایي چې د جرګې رئیس په دې پریکړه کې له شخصي سلیقې څخه کار واخیست. د معترضو وکیلانو په استازیتوب عبدالستار خواسی خپل دریځ داسې اعلان کړ.
څلور نوې ماده د اساسي قانون وایي کوم موارد چې د ولسمشر لخوانه رادیږي د ولسی جرګې صلاحیت داده چې په 200 هغه تاییدوي یا به ردوي. متاسفانه چې دا قانون سلیقوي قانون دی، دا د ډلو ټاپلو د سلیقو په اساس جوړ شوی قانون دی. مګر هم د ولس نمائندگان هیڅکله داسې قانون نسی منلی چې هغه د بندو دروازو تر شا جوړ شوی وي. زه په ډاګه وایم چې دا قانون تصویب شوی نه دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون له میاشتو میاشتو راهیسې په ملي شورا کې تر بحث لاندې و. د ولسی جرګې له بیا ځلي تصویب وروسته دغه قانون مشران له جرګې ته ځي، خو تر اوسه اټکل نه کیږي چې د دغه قانون برخلیک به څه کیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د انتقال په مرحله کې. هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
دوستانو تاسو موږ غلازاده رادیو نه اوري. مخکې له دغه لنډ خبرتیانه مو واوري دل چې ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د ولسمشر له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړ. ولسمشر حامد کرزي په دغه قانون کې اته سپارښتنې کړې وې چې ولسی جرګې دوه منلي او د شپږ نورو په اړه خپل پخوانی دریځ اعلان کړی دی، خو د ولسی جرګې د نن ورځې پریکړه اکثره وکیلانو ته د قناعت وړ نه وه. او تاسو په تیر رپورټ کې د یو شمیر مترزو کاندیدانو څرګندونې هم واوریدي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر چې پر دې بهیر باندې له نږدې نه څارنه کوي او خبر دی، دا راسره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. سپینغر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د ولسی جرګې دغه د نننۍ پریکړې په اړه تاسو خپل دریځ راته ووایئ، چې د تاسو چې د انتخاباتو یو څارونکي بنسټ یې دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟
البته دا یو ډیر مثبت اقدام دی، ځکه غټ تشویش موجود و که د ولسی جرګې یا د پارلمان د رخصتۍ نه مخکې دغه قانون خپل هغه لاره یا جریان پیدا نه کړي، نو کیدای شي چې د رخصتۍ نه وروسته وخت ورته کم وي. د بلې خوا نه اندېښنه دا وه که د 2016 باندې دوی دا قانون ولسی جرګه بیا تصویب کړي، نو امکان لري چې کړکېچ د ولسی جرګې او جمهور رئیس ترمنځ زیات شي او رئیس جمهور بیا دا سترې محکمې ته راجی کړي او د دې لارې نه بیا دا قانون په اصطلاح رد شي. خو اوس کومه لاره چې دوی تعین کړه، یعنی ځینې تغییرات یې د رئیس جمهور په خوښه راوړل او ځینې تغییرات یې رد کړل، نو دا کولی شي هم رئیس جمهور راضي کړي هغه کومې غوښتنې چې لرودلې دي، او هم په خیر د پروسه د تصویب او د انفاذ د دې قانون چې ډېر مهم قانون دی دې ته صورت ورکړي.
دغه تغییرات چې ولسی جرګې راوړي او هغه تغییرات چې نه دي راوړي، د انتخاباتو په بهیر باندې د انتخاباتو د عدالانه توب او د شفافیت له پلوه څه اغېز لرلی شي؟
خپله همدې قانون کې وګورو، تر ټولو مهمه مسله د راتلونکو انتخاباتو ته همدا ده، ځکه دغه قانون که په همدغه تغییراتو چې دا واړه تغییرات پکې بیا ولسی جرګې د رئیس جمهور په خوښه راوړي سره په همدغې تغییراتو باندې همدا تصویب نافذ شي، تر ډېره حده به وشي کولی چې دوه مهم کمیسیونونه، کمیسیون د انتخاباتو او د کمیسیون د شکایاتو، د بېطرفۍ، استقلالیت او مسلکي والي په رابطه باندې لازم اعتبار چې خلک، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه او بین المللي جامعه ورته ضرورت لري، دغه اعتماد رامنځته کاندي. نو دا قانون ډېر مهم دی او همدغه اوسني اصلاحاتو سره هم که دا نافذ شي او د په اساس کمیسیونونه تشکیلات نوي شي، تر ډېره حده کولی شي چې راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
د یو شمېر مترزو کاندیدانو د څرګندونو په اړه مخکې موږ رپورټ درلود چې د جرګې ګڼ شمېر وکیلان لا هم دغه قانون نه ګڼي او وایي چې دې سره د جرګې رئیس سلیقوي برخورد کړی، په دې اړه مو نظر څه دی؟
زه فکر کوم تبیده چې وکیلان به مختلف نظر لري، خو موږ دومره حساس مرحله کې یو د انتخاباتو په رابطه باندې چې د یو ورځې لاس ورکول هم ډېره غټه ضایعه ده. نو په همدغه دلیل باندې اوس موږ صرف هغه کارونه چې د انتخاباتو لپاره کولی شو باید تمرکز په هغه وکړو. دا ناممکنه ده چې ټولې غوښتنې د ټولو اړخونو د دغې قوانینو په تصویب کې په نظر کې ونیول شي. نو هغه تر ټولو مثبت ټکي چې دي او او ډیره هغه ټول خاني کولای شي، زه فکر کوم هغه موجود دی په دې قانون کې پروسیس راتم.
سپینغر صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مو ودان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر و چې د ولسی جرګې په نننۍ پریکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانوني د ولسمشر له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړي، په دې اړه یې نظر څرګندو. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ولسمشر حامد کرزی پرون په یو نړیواله غونډه کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د جګړې د بریا په اړه شک څرګند کړ. په دې اړه احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، وویل اسلامي نړۍ په داسې حال کې چې په ډیر ناوړه حالت کې د پښتنه کوي چې آیا په اسلامي هیوادونو کې د افراطیت علت د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه نه ده. ولسمشر کرزی وویل د تروریزم ضد جګړه چې په 2001 کال کې پیل شوه او تر اوسه روانه ده ډیره هڅونکې نه وه. د دې جګړې د بریالیتوب په اړه پوښتنه وکړه او وی ویل چې آیا د تروریزم اصلي پناه ځایونه له منځه یوړل شول او آیا د دې جګړې له پیل سره په اسلامي نړۍ کې افراطیت کم او کله زیات شو. افغان ولسمشر په خپل وینا کې یادونه وکړه چې لویدیز باید اسلامي نړۍ تخپل ځان وروپیژني او تشریح کړي.
As we have to explain ourselves,
لکه څنګه چې موږ باید د خپلو نظریاتو او زغم په اړه لویدیځوالو ته ځان تشریح کړو، زه فکر کوم متحد ایالات او لویدیځه نړۍ هم باید زموږ لپاره ډېر څه وکړي، ځکه نن دوی لوی قدرت او په همدې دلیل ستر مسؤلیتونه لري او اغېز هم زیات دی.
افغان ولسمشر وویل چې مسلمانان باید د لویدیځ ارزښتونو او علمي بریاو ته درناوی وکړي او زیاته کړه چې د مسلمانانو په ټولنه او حکومتدارۍ کې ډیر داسې څه شته چې د نورې نړۍ او ادیانو په وړاندې د زغم په خودلو سره باید اصلاح شي. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنۍ غونډه پرون پیل شوه او په پام کې ده چې د دوو نورو ورځو لپاره یعنی د غبرګولې تر 21مې پورې دوام وکړي.
دوستانو و موردل چې ولسمشر حامد کرزي پرون په یو نړیواله غونډه کې د امریکا او د اسلامي نړۍ د اړیکو په اړه څرګندونې کړي. په همدې سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
نن سهار څلورې نیمې بجې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له یوې نیمه جوړې سوې ودانۍ څخه پر هوایي ډګر حمله پیل کړې. د کابل امنیه قومندان په سیمه کې خبري اعلان ته وویل چې دوه حمله کوونکي په انتحاري حمله کې اول وژل شول او 15 نور له افغان ځواکونو سره په نشته کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند رسنیو ته ویلي چې د حمله هدف د هوایي ډګر سره نږدې د امریکایانو یو مرکز و. چارواکی وای په زابل کې د ولایتي شورا پر ودانۍ د وسلوالو په ډلې ز حمله کې نن د شورا د یو غړي په ګډون شل تنه زخمیان شوې دي. د دفاع وزارت وای ټاکل شوی دا تر اتلونکو څو ورځو افغان نوري ته د امنیت د انتقال 15 پروسه پنځم دور پایل شي. په دې وزارت وایان د جنرال ظاهر عزیمین په کابل کې د ایصاف لویان سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره اعلان کړه. د پاکستان په قبایلی سیمه جمرود کې وسلوالو کسانو نن د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر وکاروان حمله وکړه او د چارواکو په وینا شپشتنه په دغه حمله کې وژل شوی دی. د بغداد شهر شمال لوري ته په مارکیټ کې نن په دریو پرلپسې حملو کې لشتلجه لستنه وژل شو او د سیمه ایزو مسولینو په وینا څلوېشتنه نور زخمیان شوی دی. او د قرغزستان په شمالي شهر نارین کې د ازبکستان د اسلام پالي ډلې حزب تحریر درې مشکوک غړي نیول شوې دي. پر دوی تور لګېدل چې د افراطي تبلیغاتو لپاره غیر قانوني مواد ورسره وو او غوښتل یې چې له دې لارې د دین په نوم کرکه خپره کړي.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واوریدل. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان په قبایلی سیمه جمرود کې وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر کاروان برید کړی دی. په قبایلی سیمه جمرود کې یو چارواکي جهانګر عظیم وزیر نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په حمله کې شپږ تنه وشل شوي. په پیښور کې د آزادۍ راډیو خبریاله فرشته نګار سره د اوس له پیښور د تلیفون په تماس کې ده. فرشته نګار، خبرونه ته ستړي مشي که اوریدونکو ته د جمرود د نن پیښې په اړه معلومات ورکړي.
تاسو ګران اوریدونکو ته سلام وایم. یو کانټینر چې پکې د ناتو ځواکونو امنیت اکمالات افغانستان طرف ته روانو، تورخم ته نږدې شاده په علاقه کې نامعلومه وسلواله ور باندې بریج کړی دی چې کانټینر اور لګېدلی او په مکمله توګه تباه شوی دی. په دې پیښه کې شپږ تنان وژل شوي یا مراده. جنګیر وزیر د خبر اجنسی دولتي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ په یو تماس کې ریډیو اګادي ته وویل چې په دې پیښه کې نامعلوم وسلواله شمیر پینګل استنانو او دوی سره راکټ او نور مهمات هم وا. پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې په وژل شوی کسانو کې د کانټینر ډرایور او نور کسان چې ورسره وو شامل دي. اول ورکی چې په دې کانټینر کې د ناتو ځکونه یو امبولانس او دوه نور واره ګاډي موجودو.
ډیر زیاته مننه درته کوم. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريالې فرشته نګاوا چې د جمرود د نننۍ پیښه په اړه حال راکوو. باید یادونه وکړو چې دا پیښه په جمرود کې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې هم د پاکستان په مرکز او هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې نوي حکومتونه رامنځته شوي دي. دا د ازادي رادیو ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دوستانو تازه موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري چمتو کړي.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو دره هولان وری سلامونه ومنه ګران اوریدونکو. مشران وای چې په خوا د افغانانو ترمنځ یو پر بل باور او اعتماد موجود و. خلکو با د یو بل پستونزو کې ځانونه شریکول، هر یو ته به د بل غم خپل غم ښکاره کېدو. دولت په دولس او ولس په د دولت ملا تړله. هڅه به یې کوله چې هیواد ته پیښې ستونزې له منځه یوسي او د پیښېدونکو مشکلاتو مخه په ګډه ونیسي. خو د تیرو او روانو جنګونو له امله د نورو مهمو شیانو په څیر په ټولنه کې یو پر بل اعتماد هم کمزوری شوی. ورور په ورور، پلار په زوی، دوست په دوست، دولت په ولس او ولس په دولت بې باور شوی دی. هر سړی سره د ځان ساتنې او شخصي ګټو غم دی. نن کونړ کې په ګردی میز کې په همدې خبرې کوو چې پخوا ولې خلکو په یو بل ډیر باور کولو او نن سبا ولې دغه باور له منځه تللی دی. په ګردی میز کې راسره استاد عارف الله محسن، استاد صادق الله او فضل واحد افکاری میلمانه دي. درې واړو ته هر کله او ستړي مشي وایم. لومړی پوښتنه له عارف الله محسن څخه کوو چې آیا زمونږ په ټولنه کې اعتماد شتون لري په یو بل باندې که نه؟
اعتماد په ټولنه کې اوس شتون لري. وخت په وخت باندې دغه اعتماد د خلکو کمیږي او هغه ډېر عاملونه لري. او دا ده چې اوس پلار په زوی اعتماد نه لري، زوی په پلار اعتماد نه لري، ګاونډي په ګاونډي اعتماد نه لري، یو رئیس په خپل معاون اعتماد نه لري او معاون په خپل رئیس اعتماد نه لري. هر سړی هڅه کوي، کوشش کوي چې دغه پیسې او دولت پیدا کړي او پیسې پیدا کړي. همدغه پیسې او دولت دی چې د خلکو اعتماد یې کم کړی دی. د خلکو په منځ کې دغه اعتماد له منځه تللی دی. هغه یوازې دغه د پیسو محبت دی او د پیسو ګټنه ده چې خلک کوشش کوي چې زه پیسې ډېرې وګټم. او هر سړی کوشش کوي چې پلا رور کوشش کوي چې زما زه د ډېرې پیسې پیدا کړم او زما د ورور د لږې پیسې پیدا کړي، یا زه د ښه وګرځم او زما د ورور د ښه ونه ګرځي. او همداسې ټول پلار او زوی همداسې دی او ګاونډي هم داسې دی. همدغه عامل دی چې خلک په ټولنې چې دی اعتماد په خلکو کم شوی دی.
مننه محسن صاحب. ستانه صادق استاد، دا راته ووایه چې په ټولنه کې کوم لاملونه دي چې یو په بل باندې خلکو اعتماد د لاسه ورکړی دی، همدارنګې ولس په دولت، دولت په ولس باندې؟
اول باید ویم اولنۍ علت یې دا دی د باور چې د پردیو لاسوهنه ده، چې او هر سړی د خپلو هماغه کړیو دپاره کار کوي. د دې وجې نه کالته شاته هغوی پیسې ورکوي، یا مثلا د هغوی مال اولاد هر څه مطلب محفوظ دی دلته، نو هغوی راځي دلته مطلب عملیات کوي یا نور کارونه کوي دلته. وجه دا چلته بچی هلته ناست، هلته پردي بچي وژل کېږي. یو وجه دا نه چې په پردو لاسوهنه ده، د هماغه خلکو دپاره خلک کار کوي، څوک د وطن په غم کې نه دي. دویم وجه دا چې کړاوونه هجرتونه په دغه کې موږ او تاسو د وطن خدمت دغه د لاسه ورکړو، مینه د لاسه ورکړي. څوک پاکستان کې د پاکستان سره مینه پیدا شوه، په ایران کې د ایران سره مینه پیدا شوه، څوک په امریکا کې د امریکا سره مینه پیدا شوه. ټول ملت او ولس در په در شو. اوس څوک راغلي دي، څوک نه دي راغلي. که راغلي دي هغه هم داسې په بې باورۍ کې ناست دي. داسې یو چور چپاول شروع دی، په حکومت باندې په ولس د خلکو باور کم شوی دی. نن چې پاکستان ښه وه، مغلته څومره لږه مزدوري مې کوله، هغه مې ښه وه. نه دا حال دغه دا دی علت چې حکومت د ولس ضرورتونه په نظر کې نه نیسي. که د دولت د ولس ضرورتونه په نظر کې نیولي وي، که دولت باوري شو خپل ولس باوري دي. اصلا د باوري کېدو هغه مرجع چې د دولت دی نه ولس دی، ځکه امکانات د دولت په لاس کې دي. ولس په لاس کې چی دي؟ دولت دی په معارف کې، د ولس لپاره کار وکړي، په امنیت کې دي وکړي، په اقتصاد کې دي. خو بشر په نوم باندې یو سازمان دی چې دا د ظالمانو نه دفاع کوي په افغانستان کې. هغه څوک چې ونیول شي هغه ته بېرته حقوق بشر رسېدلی، مطلب یا اسلامي قانون یا دولتي قانون نه پرېږدي چې هغه سړي ته سزا ورکړي. د دې وجه نه د ولس باور په دغه باندې کم شوی دی، په دولت باندې کم شوی دی. حکومت یا قضا یا څارنوالي یا ستره محکمه هغوی به خپله د شرعي فیصله وکړي. د دې وجه نه به د ولس باور زیات شي. یو قاتل دی هغه سزا ورکړی شو، یو غل ته سزا ورکړی شو، سړی د دې وجه باور کېږي ولس چې دغه کارونه نه کېږي. هېڅکله د ولس باور په دولت باندې نه جوړېږي.
صادق استاد، ستا نه ډېره ډېره مننه. افکاري صاحب، لکه څنګه چې صادق استاد ویل او محسن صاحب ویل چې آیا همدغه لاملونه دی چې حکومت په ولس او ولس په حکومت، او یا یو دوست په بل دوست باندې ورور په ورور باندې اعتماد لاسه ورکړي که نور لاملونه هم شته دی.
د دوی سره په یو شمېر خبرو کې زه موافق یم چې همدغه لاملونه دي، لکه څنګه چې صادق صاحب یادونه وکړله چې استخباراتي کړی دي. که مونږ دې ته وګورو د طالبانو په خپل منځ کې په روانه جګړه کې په یو بل باندې اعتماد نشته، په یو بل باندې مسلط دي. هغوی دا فکر کوي چې دا به د یو سره یې، بل فکر کوي چې دا به د بل سره یې. که مونږ خپله داخل د کونړ ته وګورو نو لګیا دي یو په بل باندې هغوی یو بل وژني. راځو دې ته چې د عقیدې موضوع ده، ځکه په اوس وخت کې د خلکو ایمان چې دی هغه هم ضعیفه شوی دی، او د دې تر څنګ د مینه او محبت چې دی هغه هم کم شوی دی. او د دې لاملونه وجه هم دا ده چې دولت هغه وعدې چې ولس ته ورکړي دي تر اوسه یې نه دي پوره کړي تر ډیره. او لکه څرنګه چې صادق صاحب د سازمان د حقوق بشر د سازمان یادونه وکړله، رښتیا هم دغه خلک به باور کړي دي. وجه دا ده چې طالب په کومه محکمه کې، دغه محکمه په هغوی باندې دغه شوې ده چې د یو انسان نه بغیر له محکمې سر پرې کیږي. خو ولې په افغانستان کې چې دغسې جنایتکاران هغې محاکمه شي، حقوق بشر چغه پورته کوي، خو تر اوسه پورې په دې بل اړخ کې دغه چغه نه ده پورته کړې. دغه هم هغه څه دي چې د خلکو بې باوري رامنځته کړې ده. او زما په آن باندې تر څو چې د باور فضا رامنځته نه شي په افغانستان کې امنیت، په افغانستان کې د ګډوډیو پای دا ناشونې ده چې دا پای ومومي. نن زمونږ د دو ملکونو ترمنځ هم بې باوري ده چې په پوله باندې میش خلک د دوی د بې باورۍ له امله ځورېږي، ځکه هغه وعدې چې دوی یو بل ته ورکړي تر اوسه پورې نه پوره کوي. او همدغه لکه توغندو یادونه کولی شو، د دروازو یادونه کولی شو، د دغه سیمې خاردار د ګواښونو یادونه کولی شو. دا هغه څه دي چې خلک یې ستونمن کړي دي او بې باوره کړي دي.
افکاري صاحب وویل چې اوس وخت کې د طالبانو په منځ کې هم یو په بل باندې باور نشته دی، همدارنګه د دولت په منځ کې د یو مامور په مدیر باندې او د مدیر په مامور باندې یا د رئیس په خپل مامور باندې او بیا په همدغسې د وزیر په رئیس باندې باور نه لري. په دولت کې څوک دي چې دغسې بې باوري د خلکو په منځ کې او د دولت په منځ کې پیدا کړې ده؟ محسن صاحب تاسو نه دا پوښتنه ده.
لکه څنګه چې مخکې افکاري صاحب وویل چې په دې کې د خارجي کړو لاس شته، ځکه چې دغه بې باوري چې د حکومت یا د مامورینو ترمنځ رامنځته کېږي دې کې د خارجي کړو لاس دی. هغه په دې معنا باندې چې په دغه اوس وخت کې زموږ په هیواد کې د ګاونډي هیوادونو نه یا لنور هیوادونو لاسوهنې دي روانې دي. ټول خلکو ته معلومات شته، یو مامور په دې پوهیږي چې زما رئیس یا د دې ادارې کارکوونکي د پلانکي خلکو سره لاس لري، کو چر دغه کار وشي د دې به څه عملي. په دې وجه باندې ډېر داسې کارونه شته شوي دي چې په هغې کې خلک ښکاره باندې معلوم شوي دي، خلکو ته ښکاره باندې معلومه شوې ده چې مطلب دا د خارجي لاسوهنه پکې شته دی. په دې باندې بې اعتماد.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. موږ په نننۍ ګردي میز کې تر دې دمه دې خبرې ته ورسېدو چې په هېواد کې روانه بې باوري د بهرنیو د استخباراتي شبکو او همدارنګه خپله په هېواد کې دننه د حکومت د کمزورتیا له امله رامنځته شوې ده. پوښتنه له محترم ورور صادق څخه کوو چې حکومت څه کولی شي چې دغه باور په ټولنه کې پیدا کړي او همدارنګه ولس څه کولی شي؟
حکومت د پکار دی چې دوی داسې باوري کسان په خپلو ادارو کې نه باشي چې ولس پرې باور وکړي. حکومت خپله جوړ له بې باورو نه دی، او څوک چې باوري هغه بس میاشت دوه میاشت زی چې درې میاشتې په خپله وظیفه باندې نه شي پاتې کېدلی، ځکه هغه باوري خاورې ته، باوري ملت ته، ولس ته باوري، هغه واقعا کار کوي. بر اثر کې چې غله موجود یا غله یا هماغه سړی د بانو ته جوړه کړي په اداري فساد په نوم باندې غریب درې کړي یا بله بانه باندې درې کړي، نو دا هغه څه چې ټوله اداره د فساد نه جوړه ده، یو کس باوري پکې کار نشي کولی. نو هغه چې ته ووته هغه خپله د دولت په ضد باندې هر قسم عملیات یې کار قسم چې د وسه کېږي هغه د دولت په خلاف باندې هغه کولی شي. بل دا چې مخکې مته ویل چې د علماو شتون یا د علماو تبلیغاتو په دې کې ډېر زیات ضرورت دی، که چېرته حکومت وکولی شي چې په هر اندازه باندې وي او څومره په وس کې باید د علماو نه دفاع وکړي، علما بد ونه ځورېږي، هغو ته بد مدرسې او جامې جوړې شي، هغو ته پراخ اندازه باندې په حکومت کې یا په خپل ولایت کې برخه ورکړلی شي، تر څو ځکه د باور اصلي سرچینه او منبع او خلک او ولس چې باور لري هغه علما دي. او که مونږ چې ګورو د علماو نن سبا هغه څوک چې ماشوم نه اخلي نو علماو ته ګوري، نو علماو بچو ته ګوري، هغوی زندګۍ ته ګوري، په سوال باندې هغوی زندګي روانه ده. نو دا هم هغه څه دی چې علما په ټولنه کې مطرح خلک دی، ټولنه په هغوی باندې جوړېږي چې د علماو زندګي خرابه یا د هغوی اولاد تخشندر په دی د هغوی زندګي بې سرنوشت دی. نو علما دي چې خلک باور کوي، علما دي چې خلک په ټولنه کې ګران دي. نو که دا غوی سر د خلکو د حکومت وضع هم دغه شانته نور هم بیا باور شي د حکومت
ستا خبره ده چې علما او ته چا اهمیت نه دی ورکړی چې هغوی په ټولنه کې د باور په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او تر څو په ولس د دولت او د دولت په ولس باندې اعتماد پیدا شي. افکاری صاحب آیا تر اوسه پورې دولت داسې کومې هڅې کړي دي چې هغه خپل باور په ولس پیدا کړي او د ولس باور په ځان باندې پیدا کړي، داسې څه شوي دي تر اوسه؟
ډېره زیاته مننه انوري صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. ځکه د دولت ترمنځ بې باوري چې ده د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړې ده. ځکه زموږ رئیس جمهور چې دی هغه دا نارې وایي چې د شپې عملیات دې نه کېږي، ولې تر اوسه پورې مخه نه ده نیول شوې. زموږ رئیس جمهور د دې چغې وایي چې زموږ د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخه ونیول شي، ولې تر اوسه پورې مخه نه نیول کېږي. دا هغه څه دي چې د دولت او ولس ترمنځ یې بې باوري لا پسې زیاته کړې ده. همدارنګه د پردیو تبلیغات دي، د استخباراتي کړیو تبلیغات دي چې زمونږ علما کرام او زمونږ قومي مخاور مشران په ټولنه کې بدنام کړی دي. زمونږ هغه علما کرام چې منبر باندې خلکو ته واعظ کوي، ولی یو شمیر تبلیغات په هغه پس استخباراتي دسی کړی دي چې خلکو غوګونو ته دا خبره رسولي چې دا د امریکا د استخباراتو سره کار کوي، دا یا استخباراتي اندي یا د ایسای سره کار کوي، دا د هغه ګونوال دي، دا د دې ګونوال دي. دا هغه څه دي چې د خلکو ذهنونو ته غلط تبلیغات رسولې. نو د دغه وجنه د دولت او ولس او ولسونو او علما کرامو ترمن به باوري زیاته شوې ده. نه دا یوازې په خپل ټولنه کې، په خپل کورنیو کې هم د بی باوري ورځ تر بل زیاتیږي، او لا تر اوسه پورې داسې اقدامات او داسې دغه نه دي شوي چې دغه بی باوري لمنځه لاړ شي.
مننه. یعنی تر اوسه پورې داسې هڅه نه شوي، دولت داسې هڅه نه کړي چې په خپل ولس کې چې څومره بی باوري په دوی پیدا شوې ده هغه لمنځه ویسي.
نو تر اوسه پورې خو موږ نه دلیدلې. دا په دې باندې کېږي چې دولت ولس ته کومه وعده ورکړي او هغه وعده پوره شي. دا په دې باندې کېږي چې دولت ولس ته خدمات وکړي. نو په دې باندې دغه بی باوري لمنځه ځي.
من محسن صاحب، لکه څنګه چې افکاری صاحب ویلې، ځینې خلک وایي چې دولتي چارواکو او وکیلانو دوی سره بیلابیل ژمنې کړي، د خپل وس نه لوړې ژمنې کړي دي او هغه نه دي عملي کړي، نه دي پلي کړي. اوس موږ به مثال والو لکه اسماعیل خان راغی، همدارنګ کرزی صاحب راغی، کونړتا وزیر مالیه راغی، دلته خلکو سره وادي وکړي چې موږ به د سور تاغ بند جوړو، یا به د مناګي بند جوړو، یا به نور بندونه جوړو، نور کارونه په کونړ کې کوو، یا په نورو ولایتونو کې هم دغسې وادې شوي دي خو عملي کړي نه دي. دغه د بې باورۍ یو عامل نشي کېدلی؟
بلې، ولې نشي کېدلی؟ دا خو دا عامل دی، ځکه چې خلکو ته یو ځل ډاډ ورکول کېږي، وعده ورکول کېږي چې زه دغه کار کوم او دغه کار د خلکو په وړاندې ونشي. دا د خلکو بې باوري رامنځته کوي چې دغه حکومت چې دی زموږ کارونه په سمه توګه نه کوي، او رئیس جمهور او د دې نه لاندې کوم چارواکي او وزیران چې دي، دوی ټول هڅه کوي چې ځان لپاره پیسې پیدا کړي او ګټه وکړي او د ولس لپاره کوم کار ونه کړي. نو همدغه بې باوري ده چې د خلکو په زړونو کې پیدا کېږي، خلک د حکومت نه لرې کېږي. د هر سړي په زړه کې دا خبره چې د حکومت کې چې چا وظیفه اخیستلې ده، څوک چې په اقتدار دی، هغه هڅه کوي چې ځان پیسې پیدا کړم، او کوم خلک چې په حکومت کې وظیفه نه لري، واسطه نه لري، د هغې کار سرته نه رسیږي، د خلکو د حکومت نه نفرت پیدا کېږي، د خلکو د حکومت نه لریوالی پیدا کېږي، او خلک هڅه کوي چې ملک د حکومت نه شي جدا شي او لرې شي. که ته واسطه ونه لري یا پیسې ونه لري، ستا یو کار په حکومتي ادارې پورې اړه لري او غواړي چې دغه کار سرته ورسي، تر څو چې تا واسطه نه لرلې او یا د پیسې رسنه ستا یو کار هم سرته نه رسیږي. نو خپل هم دغه لامل دی چې د خلکو ترمنځ باوري رامنځته کیږي. او بل دغه چې یو ځل وعده وشي چې دغه کار به کیږي او کار سرته ونه رسیږي، د خلکو په زړونو کې هم دغه جداوالی لریوالی را پیدا کیږي چې زموږ لپاره څوک کار نه کوي او دغه چا لپاره کار کوي چې څوک چارواکي دي او څوک زور لري او پیسې لري، دغې لپاره کار کوي. نو همدغه بې باوري هم دغه ټکو نه هم رامنځته کیږي.
صادق صاحب، ځینې خلک دا هم وایي چې ډېر کسان زورواکي دي چې هغوی جرم وکړي، لکه تاسو مخکې مې ویلې، هغوی باندې قانون نه عملي کېږي خو په کمزورو باندې ډېر زر عملي کېږي. آیا دغه د قانون یو ډول نه عملي کول په ټولو خلکو باندې دا د بې باورۍ فضا نه رامنځته کوي؟
او اصلي عامل همدغه د بې باورۍ په فضا چې رامنځته کړي، همدغه وجه ده چې حکومت خپل هغه قانون تامینولی نه شي، د دې وجه نه بس څوک هر سړی په خپل ځای باندې ناست دی لږ څه کوي بس شل نمونه پکې غوستلیا کېږي نو دغه وجه نه د بې باوري دغه فضا نور هم زیاته شوې.
یعنې ستا مطلب دا دی چې په دولت کې ټول زورواکي ناست دي هغوی ته څوک څه نشي ویلی او چې څه کوي هغوی معاف دي د قانون نه خو که غریب لږ څه وکړي هغه بیا نیول کېږي په هغوی باندې قانون عملي کېږي همداسې ده
همدغه شان دی.
افکاري صاحب لکه څنګه چې ما د صادق صاحب نه دا پوښتنه وکړه چې ځینې خلک دا هم وایي چې قانون په یو ډول باندې په ټول افغانانو نه عملي کېږي چارواکي او زورواکي ته نخلاص دي په کمزور باندې عملي کېږي او په دولت باندې ولست بې باوري یوازینی لامل دا هم کېدلی شي ای هم د سیده ته پدې کې څوي.
ډیره زیاته مننه انوري صاحب. اصلي لامل هم دغه دی مونږ او تاسو ولیدل چې په کونړ کې هغه څوک علني محکمې ته راخپل کېږي چې هغه غریبي هغه بې وسی هغه بېچاره ای خو ولې هغه څوک چې هغه وکیلی هغه ټوپک سالاري هغه رئیسی هغه ولسوالی هغه سی خلک تر وسه پورې محاکمې ته کش نشول کو کش کیګم د هغه محکمه چې ده هغه په پټه خونه کې کیږي او هغه ته به د سلار دغه کیږي چې هغه د خلاصون لپاره دلایل قوی دلایل پیدا کیږي او هغه د پیسو په زور باندې او یا د واسطې په زور باندې هغه دغه محکمې نه بری اعلانېږي. خو اصلي بې باوري چې ده همدغه ده چې په ولس کې رامنځته شوې ده چې ولس په دې باندې حیران دی چې څنګه یو غریب سړی چې هغه د دغه محکمې کې په علني محکمه کې ودرېدی شي او علني محکمه په هغې باندې کېږي ولې په مالداره باندې یا په یو وکیل باندې ولې نه کېږي. او اصلي بې باوري زموږ وکیلانو هم رامنځته کړې ده چې وکیلان هغه چې هر څوک دي هغې د دې هیواد دپاره د هیواد د ګټې په نظر کې نه نیسي او یوازې په خپلو ګټو باندې اړم دي او یوازې هغې په دې باندې دي چې څنګه خپل خپلوان په واسطه باندې کو په هر څه باندې هغه په وظیفه کې مقرر کړي هغه په لوړو چوکیو باندې وګمري کو هغې کولی شي او کو نشي کولی. زه درته د بیلګې په نوم باندې ویم که تاسې ما ته اجازه راکوئ زه درته د یو کس نوم اخیستی شم چې هغې خپل رور مقرر کړی هغې د کاکا زوی مقرر کړی هغې د ماما زوی مقرر کړی په لوړو چوکیو باندې وګمارلی دي ولې وړتیا هم د دې نه لري استعداد هم د دې نه لري خو هغه متاسفانه چې د یو وکیل صاحب خپلوان دی او هغه خلک چې هغه د دې وړتیا لري هغه د فاکولتونه فارغه دي هغه اوس هم په کونړ کې خوشې پښې ګرځي.
ګرانو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ. درنو میلمنو ویل چې قانون په ټولو باندې یو ډول نه پلی کېږي او زورواکي او چارواکي ته نخلاص دي او بل ورور دا هم ویل چې حق حقدار ته نسپارل کېږي وظیفې هغه چا ته ورکول کېږي چې هغوی واسطه او پیسه لري او همدغه لاملونه دي چې په دولت باندې د ولس باور کم شوی دی. اوس عارف الله محسن ته ورځو او دا پوښتنه ته نیکو چې دولت او ولس ته څه پکار دی چې دغه بې باوري له منځه لاړه شي او ښه د باور فضا رامنځته شي.
مننه انوري صاحب. زما په نظر باندې که چېرته دغه د افغانستان اساسي قانون چې کوم جوړ شوی دی دغه ټول خلکو منلی دی که زه ویم زما په نظر دغه ټول دولت د دغه قانون اساسي مطابق کړنه وکړي د حکومت او د ولس ترمنځ به اعتماد پیدا شي که دلته په دغه دغه کې داسې ونیشي چې دا چارواکی دی او په قانون کې دغه لکه مخکې چې افکاري صاحب وویلی چې یو چارواکي دپاره چې دی قانون نشته ری خو مګر د غریب سړي دپاره قانون شته دی یو وزیر دپاره قانون نشته ری لکه تر اوسه پورې مونږ یو هیڅ یو وزیر داسې نه دی لیدلی یو وکیل نه دی لیدلی چې دا محاکمه شوې په ټول افغانستان کې. که چېرته دغه قانون چې دی په ټولو باندې یو شان تطبیق شي نو د خلکو او د حکومت ترمنځ به باور پیدا شي او دغه بے باوري چې رامنځته کړې ده یوازې دغه خبره ده چې دغه قانون یوازې په غریب سړي باندې او بے وزله سړي باندې بیچاره سړي باندې بے وسه سړي باندې تطبیقیږي او نه په چارواکو او په مالدار خلکو نه تطبیقیږي.
پوښتنه دا صادق استاد چې دولت ته ولس ته څه پکار دی چې دغه د بې اعتمادۍ فضا د منځه ویسي؟
دولت حقوق په ولس باندې د ولس حقوق په دولت باندې دي. دولت د ولس حقوق په نظر کې ونیسي ولس باور کیږي او ولس د دولت حقوق په نظر کې ونیسي او دولت د امنیت کې پوره همکاري وکړي د ولس سره ولس د دولت سره په امنیت کې همکاري وکړي دا هم یو عامل دی چې په دې سره باور زیاتیږي.
که چېرته همدغه سې بې باوري موجوده وي او دا د منځه لاړه نه شي آیا افغانان به د نورو څومره مشکلاتو سره مخامخ کیږي؟
تېر تاریخ به بیا تکرار کړي چې که دغه بې باوري همدغه شان پاتې شي اګه بل دا چې بے باوري چې دا د ولس نه نه ده دا اکثره بے باوري چې دا د دولتونو نه ده د جمهور نه واخله مثال دغه څلور څلوېخ کار کیږي چې په ظاهر شاه باندې داود بے باور شي هلته نظام خراب شو به خلقین په خپل منځ کې ترک پیژرامینو مبرګ دی په خپل منځ کې بل باندې بے باور شو بل په خپل باندې بارختونه کې اوس دغه نظام د منځ لاړ نجیب راغ نجیب نو وسه مجاهدین په بل باندې بے باور شو ملت داشن تباہ و برباد شو وسه طالبان دل طالبان مجاهدین سره لاندې وتل به بے باور شو نو دا اصلا بے باوري مرجی او اصلا بے باور چې پیدا کیږي د دولت نه پیدا کیږي نه د ولس نه پیدا کیږي ولس خو په کسب ټکول کیږي او جلا کیږي دغه د دولت مشکل دی چې مطلب د ولس پکې محفوظ نه دی
افکاری سے ستانم دغه پوښتنه ده کچیرته دغه وسنې بے باوري چې د ولس او دولت ترمنځ ده یا د دوه دوستانو یا د خلکو ترمنځ روانه ده دا هم دغه سي دوام کوي چې نور نه خواله به افغانستان ته راوړي یو څومره مشکلات سر به افغانان نور مخامخ کیږي
انوري صاحب د شتو نه خواله نه به دوه چوند زیات نه خواله افغانان ویني کو چیرته دغه بے باوري لمنځه لاړه نشي او په بے باوري څنګه لمنځه تل شي چې په اخلاص باندې دولت او ولس قدمونه نه یخي فکر کوم چې بے باوري نشیتلې په خپل وعده باندې دولت پورواله نه کړي وعده دغه بے باوري د منځ نه شیتلې اداري اصلاحات کوم کوم سن چې دولت د دې لپاره ټاکلې ده چې هغه باید د خلکو ترمنځ باور پیدا کړي او هغه صادقانه امتیان واخستل شي او هغه شفافه توګه باندې دغه پروسه مخکې لاړ شي ولی زیاته بے باوري د دولت او ولس ترمن دغه پروسی را منسته کړی ده چې پاغه کې درغلی ده پاغه کې رشوت ده پاغه کې فساد ده دغه پروسه چې تر سو پورې لغوه نه اعلان شوی فکر کوم چې تعلیم یافته طبقه باور د دولت سره نشی راتللی او بل دا وایم چې د وکیلانو نه چې کم صلاحیتونه دوی ته ورکړل شوی دي دا ته نه یاخستل شوی ځکه مونږ او تاسو ولیدل چې په وسنوي رپورټونو کې د سویل کېږي چې زمنګا د ولسی جرګې اتیا اویا غړي چې دي دا په فساد کې ښکیل دي دا غي وجه دا ده چې د دغه خپل صلاحیتونو نه ناوړه ګټه اخلي او دا له همدې عمله د ولس او دولت ترمنځ او د ولسونو ترمنځ دغه بے باوري رامنځته شوې ده کو چیرته دغه ست پاملرنه وشي نو فکر کوم چې د باور فضا به رامنځته شوی او دغه ناخوالو مخه به ونیول شي
من تاسو هم یو ځوان استه منګه همیشه انتقاد په دولت کو چې دولت اعتماد جوړونې لپاره کوم کار نه دی کړی ته د یو ځوان په هیڅ باندې ته د یو افغان په هیڅ باندې څه دنده لري چې دغه سید باور د رامنځته کول لپاره کار وکړي چې کولای شي
انوري صاحب زه دا دنده لرم چې زه عامه پوهاوی د ځوانانو ترمنځ وکم د ولسی وګړو ترمنځ وکم او د باور فضا رامنځته کم د خپل کور کلی نیولې د خپل محلی نه نیولې تر ولسوالۍ پورې او د ولسوالۍ نه تر ولایت او همداسې به ان شاء الله عزم مې داده شي د یو باور فضا به رامنځته کو په دې ټولنه کې
ته یو ځوان صادق استاد ځوانان په ټولنه کې د باور د پیدا کولو لپاره څه مسؤلیتونه لري او تاسو خپل څه کولای شي
په هر یو اداره کې یا مثال په معرف کې چې په ځوان نسل باندې باید ډیر خواري وشي ډیر کار وشي او هغه ټول چې مثلا په سر کې واقع دي هغه باید خپل ماتحت باندې خواري کوي خپل ځان اصلاح کوي ورسره په غنور دغه چې کوم رعایت دی هغه نه چې اتلانت په طبقه کې څوک موجود دي هغه باندې خواري وکړي چې ول ځان اصلاح کړي نور به څه اصلاح کوي
عارف الله استاد ستانه اخیری پوښتنه هم دغه ده چې د یو ځوان په هیڅ باندې د یو استاد په هیڅ باندې ته څه کولای شي چې دغه بے باوري په ټولنه کې د منځ لاړ شي
زه ویل شم چې زه خپل باید داسې کار وکم چې د خلکو ذهن سازي وشي ان خلکو دا ویل شي چې دغه دولت زموږ دولت دی دا زموږ حکومت دی د ساتنه موږ باندې فرض ده او باید موږ د خپل حکومت نه دفاع وکړو د خپل حکومت د خپل دولت خاور وساتو او زه په خپل دا کولای شم چې باید د سکور نو وکم چې د خلکو اعتماد په ځان ولوم د مار لپاره مهم ټکی دار چې باید د سکور نو وکم چې ټولنې خلکو ته خیر ورسوم نه شر خپل ځان ګټه په نظر کې ونه لرم باید ټولنې د ولس ګټه په نظر کې ونی سم کړ چې ما د ولس ګټه په نظر کې ونیوله نو د ولس اعتماد ما پیدا کی او کله چې ما د خپل ګټه په نظر کې ونیوله او د ولس ګټه په نظر کې ونیولې د ولس اعتمادي ما پیدا کی
ترنو ورېدونکو تاسو نه مننه چې تر دې وخته پورې تاسو زمونږ دغه پروګرام اورید. د میلمنو نه هم ډیره مننه چې په دغه ګردی میز کې موږ سره ګډون وکړ. خدای داسې ورځ راولي په افغانستان کې چې ټول افغانان په یو بل باندې باور وکړي، د یو بل نه ونه ویریږي او د ورورۍ فضا رامنځته شي، دولت په ولس او ولس په دولت باندې بااعتماد شي او ټول خلک د ورورۍ فضا کې په افغانستان کې ژوند وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com